احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوې. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې مو هم له ژونده خبر وو.
ډېر سخت دی د چشنګ د اوبو ژوند دی.
په پکتیا کې د ځنګلونو د احیا هڅې ګړندۍ شوې.
د احمد ابا او سید کرم په ولسوالۍ کې د چهارمغزو او نور نیالګي
د خوست چنارګل مشاعرې ته مو ورولې. او ایران څنګه درې میاشتې وروسته د جنوبي کوریا تر سولې کشتۍ خوشې کړې. د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام، فریبا زایرم په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې تر ټاکلې ضرب الاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ده اعلان وکړې. په کندهار کې تر څلوېښتو ډېرو طالبانو ته مرجوب لاوښتې او د یوه روسي سفینه نن د قزاقستان څخه د فضایي سټېشن پر لور ولاړه. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضرب الاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ده اعلان کړې. د سپینه ماڼۍ ویاندې جین ساکي دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځس نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لومړۍ د مخه په خپل ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویل چې د میټر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کړ دی. د ضرب الاجل په خوانی ادارې ټاکلې
د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب الاجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وو. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. اخوا په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي چې د شوزو له بشپړې او ماسرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړه. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، استرالیا، ډنمارک، هالند او ترکیه له سفیرانو او استازو جوړه ډله له افغان شوزو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دې ګروپ په اعلامیه کې راغلي چې د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولې خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې شوزو ته د مستقیم غړیتوب او سلام مشورو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغان سولې په پروسه کې د شوزو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډېرو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل چې د عملیات د ارغنداب، جوړی او شاولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي دي.
دغه عملیاتو په پایله کې شپږ ډېر طالبان ووژل شول، شپږ نور ټپیان او درې کسان ونیول شول. همدارنګه د دښمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
شغلی علوی زیاتوی په دغو سیمو کې 50 بیلابیل ډوله ماینونه کشف او خنثی سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلاز د راډیو ری. ایران د جنوبی کوریا یو کشتی له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکی کشتی او کپتانی خوشی سوي دي. د بیړۍ 12 عمله په خوا خوشی سوي وه. ایران د تیل وړونکی کشتی د جنوري په څلورمه په هرمز تنګي کې ونیوله. هغه وخت ایران پلمه کړې و چې د کشتی د چاپریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کړي. په اصل کې بیا ویل کېږي چې ایران دا کار د جنوبی کوریا په بانکونو کې د خپل 1 میلیارد ډالرو کنګل کېدو په خبرګون کې کړی وو. د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له ایران سره تړلو شرکتونو او کاروبارونو هم زیان ولید او اکثره پیسې یې ورکنګل سوې. د امریکا د تربندیزونو مخکې جنوبي کوریا د ایران د تیلو لوی پیرودونکی و. یو روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکې شامل دي نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د روسیې فضایي ادارې راسکاسموس تمه وښوده چې دا سفینه به په دریو ساعتونو کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. اولیګ نوویتسکی او پیوتر دوبروف د ناسا له یوه ستورمزلي مارک ټی وان هي سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل شوی د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس اکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلی په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې وسوې. د هالند اياکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه 2-1 پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت د سلاویا پراګ پر وړاندې 1-1 مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کرواسیا استازي داینمو زاغرب د خپل استانوي سیال ویا ریال څخه په 1-1 ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي. او یو بل خبر چې همدا اوس راورسېد دا دی چې د انګلستان د ملکې الیزابت میړه شهزاده فلیپ نن په بکنګهام ماڼۍ کې د 99 کلونو په عمر مړ شو. تفصیل وروسته اوریدای شي.
ل فریبا ظاهر نه په مننی احمد شي بریم ستاسو کوربه د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې لومړی راپور راخلم. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې وسرچینه وای ملګرو ملتو او همکارانو د مذاکراتو اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول غونډه د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به راتلونکي جمعه وشي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه سرچینه وایي چې ترکیې ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوو کوربه هیوادونو ترکیې او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصولو او د ایجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همدا شان سند کې زیاته سوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلې مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پالل یې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي: انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ درس طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 ده، شاید د سېشنبې په ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وزغمو خو ناامنۍ نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی. خدای هیلمند دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیلمند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځانګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکیل لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامېږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چه حکومت است چه جنای مخالف است؟
لا دوارو لورو که حکومت یا مخالفان او غوالو چه پا زنگل دول دا روژی مبارک میاش که یو دایمی او رو بند وکلی.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تمکی شو. یو شمېر کابلیانو نن په یوه غونډه کې له شکېلو خواوو وغوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتي اوربند وکړي. له کابل راپور لر.
دا لسګونه کابل ښاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازي سټېډیوم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراټیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والي یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل،
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل لیک په یو برخه کې راغلي، جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي.
په کابل کې خلک د اوربند تمه او هیله لري. د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې ژوند څرنګه دی؟ له څو تنو اورو.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چې غسرې ته ولو، اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کی. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کیږي، داسې خلک هم پیدا کیږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته هغه ځینې دلته نه را د مریضې په خاطر څوک نه راغلی. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
مونږ چې مخکې موټر سویلو بیا هلته یوه لیسه وه، هغه لیسه هم کله چې نجونو به درس ویلو خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغه ویل چې دا څنګه د کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي نجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید نجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته پرې نږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي هغوی ته ویل چې تاسې به نور نجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس وایه تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و هلته به تللو هلته به م درس ویلو خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دې او یو شمېر نورو ستونزو په اړه وړاندې په خپرونه کې په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ځنګلونو د پراختیا هڅې پیل شوې دي. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي نیالګیو د کښېنولو پروژې به د دې ولایت په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره به د ځنګلونو ساحې پراخه شي او د اوسیدونکو په ژوند کې به بدلون راشي. لسیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د ځنګل وهنې د مخنیوي او د بیا ژوندې کولو په هدف د سلګونه زره نیالګیو د کینولو پروژې عملي کیږي. دغه پروژې د پکتیا په احمد اباد او سید کرم ولسوالیو کې پلی کیږي چې پر مهال به 15 زره نیالګي پر کروندګرو وویشل شي چې په خپلو سیمو کې به یې کینوي. چارواکي وایي پر دغو پروژو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمدین مومند رسنیو ته وویل
موږ په د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې او همدارنګه د احمد ابا او سید کرم په ولسوالیو کې 15 زره د چهارمغز او نور نیالګي د ځنګلونو د بیا احیا په مخه باندې ږدو او ځنګلداري ټولنه ته په اختیار کې ورکول شو تر څو وکولی شو هغه ساحې چې هغه شړې دي او همدارنګه ځنګلونه قطع شوي دي هغه بیا ورغوو.
د سیمې اوسیدونکو او بازګران چې د کرنې ریاست له لوري ورته د یو ځنګړي میکانیزم لمخې یاد نیالګي ورکول کیږي وای خوشاله دي چې په سیمه کې بیرته نیالګي کینول کیږي. دوی وای د دغو نیالګیو د ساتلو لپاره به خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شفیق الله او معصوم جان په نومونو دوه بڼ لرونکو په خپلو خبرو کې وویل
د دې موږ غورنه چې مقصد لونه سپاسوي د بیرته د غورنه سپاسي جوړ شي تک نشي او خلک دې لپاره ډیر هغه دې چې مقصد وسم هم تقریبا 2200 نفر تر غلي دې لپاره نورم باید هر قسم ویونو لکه زلغوزای او شرماغ او دا شاین باید کومک سره وسی.
قدرته موږ د عثمان خلو په غری کې تقریبا پروسه کال 15000 نیالونه یې کړي او روزانه په یو کې په څوار لزر دانش نه د هزار دانه په مالونو خړلې یا په وټسوي او نورم کوشش کوو چې ورورزانه نالونه کېږو.
پکتیا د هیواد یو له ځنګل لرونکو ولایتونو شمیرل کیږي. خو د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا د بې وزلۍ نه امنۍ او د کرونو د نشتوالي له امله یې ځنګل وهلو ته مخه کړې او دا چاره له هم روانه ده. د پکتیا ځایي چارواکي د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي په هدف د یو شمېر نورو چارو ترڅنګ د ځنګلونو د بیا پراختیا دغه پروژه تطبیقوي چې په خبره یې تر ډېره د ځنګل وهنې په راکمولو کې موثره تمامه شوې ده.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تفریم
لا ازادی راڈیو سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شید.
ایران د جنوبی کوریا هغه کشتی خوشی کرد چې درې میاشتې مخکې د امریکا د بندیزونو له وجې د 2 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو په لانجه کې ولچه کړې وه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک دا کښتۍ په دې پلمه نیولې وه چې ګنې د چاپیریال ساتنې له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په هیله خبرې روانې دي. احمد تکل راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن د اپریل په 9 خبر شوې لی د هانکوک چینی په نوم د هیواد کشتۍ چې درې میاشتې مخکې د ایران لخوا ولجه شوې وه او د هغې مانو خوشی شوي او بندر عباس ته له یو نږدې بندر څخه خوځېدلی دي. د کشته دولستان عمله چې مخکې خوشی شوی و د توقیف په ټوله موده کې د تخنیکی مراقبت لپاره په کشته کې پاتې و. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دې اړه چې آیا د دې کشته د خوشی کولو لپاره کومه معامله شوی کنه څه نه دي ویل شوي، خو په فبروري میاشت کې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې ایران ته د هغو پیسو د سپارلو بهیر به چټکوي چې د امریکا د بندیزونو له کبله په جنوبي کوریا کې کنګل شوي او د متحدو ایالتونو تایید غواړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک هانکوک چینی کشتۍ د جنوري په څلورمه نیټه هرمز تنګي ته نږدې ونیوله. ایران هغه مهال ویل چې له دې کشتۍ تیل څاڅي او دا کار یې د چاپیریال له قوانینو سرغړونه ده. دې کار ته تر ډیره په جنوبي کوریا کې د ایران د بانکي حسابونو د شاوخوا $1 میلیارد پانګې د کنګل کېدو پر وړاندې د ځوابي اقدام په سترګه کتل کېدل، خو تهران په رسمي بیانونو کې له دې انکار کاوه چې دا یې له کنګل شویو پیسو سره تړلې موضوع ده. متحدو ایالتونو د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جنوبی کوریا تر هغه مهاله چې واشنگتن په 2019 کال کې د یو شمیر هیوادونو لپاره له ایران څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز استثنا پای ته ورسوله، د ایران د تیلو له مهمو پیرودونکو څخه و. د جنوبی کوریا په دو بانکونو کې د ایران پیسې د همدې پریکړې په نتیجه کې کنګل شوې. ایران ویل چې دې پیسو ته د درملو، طبي تجهیزاتو او د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د پیرلو لپاره اړتیا لري. دا کشتۍ داسې مهال خوشې شوې چې د ایران او د لویو قدرتونو مرکچیان پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د خنډونو د له منځه وړو او د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران د سرغړونو په اړه په ویانا کې خبرې کوي. تاسو له پیغامونو
دغه حکومت چندان سے فاسد گندے دے پہ یو تشکیر برقی اخسو کے درے میں اخشے سلور میں اخشے تیری دغه تو وئی ایمنگ ہلا خدے تھا دو تھائش ددا دغه ور تزرو وئی چې دغه تشکیه اول خو اجد نو دغه تا بیا چې وری کړل ورکی نو یو زر خو دی خلاص کی دغه دې زو عمرې ته زم مال زرو جک زم عمرې ته تشکیه چنی بیخی عریضه نه امضا کی امر نه را کی نو دغه تشه می ویل ولاد چا دلات گریوان چری کو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالی لکه څه ښکار چې د ملک د اسمیه ښکار زمانه ته یاد کیږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټول خلاصیږي په دې څه ښکار وچکالی کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ په هله کوو چې موږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. حکومت خواہش تھی روزگار والا جراوت پولیس والے کی رنگ پشچیم کی بار بند ہے.
در چلور نیم بجو روستا سادیا وریدون که پروگرام لرو پدی پروگرام که ستاسو پر جاق سبت شبی گن پیغامون لرو چه په هغه پروګرام کې هم دا پیغامونه اوریدلی شي. خوست به راشو خوست او هلته مشاعره. تیر ماښام په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. له خوسته راپور لرو.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستی وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
کلتور ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوره یو، زموږ تاسو سپېو دی ورته تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو بل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ول په کلي او باندو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوی یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب په بیا نیوی، مینا کوا سنا هوا سنا غنم په بیا نیوی، مینې نن د وخت را زرغونه تر مندسا وخت تیر وی ستا هوا او ستا دم په بیا نیوی، مات بشوی لیوی دشپانو نرمی بگدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوک ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، پریږده چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلمه، در زم خو سکه دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې پیلمه چې در ګوري هم نه زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کئ د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پریږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزی کلنی مشاعرې ته دا شعر وړاندې کرد.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
د چنار د دودیزی کلنی مشاعره راپور مولا ازادي راډیو واورید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جرانه وستلم چې زلات
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که سبا 2 بجه د کابل په وخت په افغانستان که د فقر مسئله چیرو جګړو او کورونا د افغانانو ژوند تهدید کړی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري همدار از سکایپ لاري برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي. نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبي پیلېږي. دا لوبي تیر کال د کورونا له امله په متحده عربی اماراتو کې ترسره شوې، خو سژنای آی پی ایل لوبي په هند کې دي. په د هند په کرکټ په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم لوبي شي. نن لومړی لوبه د ممبئی او بنگلور ترمنځ د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي او دا لوبه د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. البته په دې لوبو کې به لیدونکي له نشلي نه وي، ځکه چې د کورونا وبا ستونزې دي او د خلکو یو ځای کېدل به ستونزمن وي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلې ضربالاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ته اعلان کړي. دا ضربالاجل پخوانۍ ادارې ټاکلی. په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ویلي چې د ښځو له بشپړې او موثرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه ناشونې وي. د امریکا شش دفیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماتانو ګډه اعلامیه پر خپل ټویټر خپره کړې ده. افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو ډیر وسوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي د عملیات د ارغنداب، جوړۍ او شولیکوټ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د جنوبی کوریا یو کښتۍ له دریو میاشتو وروسته خوشی کړه. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي هانکوک شیمی تیل وړونکی کښتۍ او کپتان یې خوشی سوي دي. د بیړۍ دولس عمله په خوا خوشی سوي وه. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلمې کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزلی پکښې ول نن د قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. د او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیر شپه څلور لوبې سوي دي. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي ونې سرګندېږي چې له دې ډلو کومې نیمه پای لوبو ته ځي.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لا ازادي راډیو اورېدلی شي، خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، په افغانستان کې د دوامدارو جګړو له امله یو شمېر ولایتونو او سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې شوي دي. دغه خلک چې ډیری د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې کله خو ان د ژوند د یوې کوچنۍ غوښتنې لپاره هم مجبور دي چې په اوږدو فاصلو مزلونه وکړي. افغان دولت وایي په ځینو سیمو کې هلته چې جګړه شدیده ده د بهرنیو مرستندویو بنسټونو له لارې خلکو ته تر خپله وسه خدمات رسوي. په دې اړه راپور لرو.
پینځه زرمینه د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. چیرې چې اکثرو سیمو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وخت نا وخت جګړه کیږي. زرمینه د دغه ولایت مرکز اسدآباد یو روغتون ته راغلې او غواړي دلته درملنه وسی. زرمینه وایي که څه هم په خپله سیمه کې روغتون سته، خو هلته دومره امکانات نسته چې درملنه یې وکړای سي.
ته چې کله مونږ ته ناروغ پیدا شي نو مونږ ډېر په مشکله باندې دلته چغسری ته اولو. اول خو مونږ ته د لارې مشکلات دي، د پیسو مشکلات دي، هغه نه پیدا کېږي. کله چې پیسې پیدا شي نو بیا په ډېره مشکله سره مونږ دلته راځو او داسې وخت هم پیدا کېږي، داسې خلک هم پیدا کېږي چې په اسانۍ سره مونږ دلته غزینه دلته نه را د مریض ته په خاطر څوک نه راکوي. چې مریض خراب شي نو بیا وروسته راولي.
د زرمینې په شان ډېر نور هم شته چې د مرکز اسدآباد روغتون ته د جګړو لسیمو خپل ناروغان په ډېرو سختیو را رسوي، خو دا ستونزه یوازې تر کونړ ولایت نه محدودېږي. د دغه هیواد یو شمېر نورو سیمو او ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. محمود الله د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی په سیمه کې خلک ان د څښاک لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. روختون خوانځای او نور اسانتیاوی خو لري خبره ده.
جنگونه چې کله طالب په سیمه کې دي هم در سخت فشار لاندې خلکو ژوند سخت دی، ډیر سخت دی. چې څنګه د اوبو ژوند دي سخت دی.
خو داسې خلک هم شته چې په دغه سختو او جګړیزو شرایطو کې چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم په اسانه توګه لاسرسی نه لري، ویکړای سول چې ځان له ستونزو وباسي. و ویسکلن زیو رحمان چې د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي پر مهال له سخت کړاوونو سره مخ سوی، خو بیا هم تر لسانس کچې زده کړې کړې دي.
د منځنیو زده کړو په دوران کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی یم. مثلا که ووایم د کتاب قلم او کتابچې نشتون یوه ستونزه وه. بله لویه ستونزه چې موږ ورسره لاس او ګریوان وو، د دولت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې وې. دولت به په یوه سیمه شپني عملیات پیل کړل چې زموږ ښوونځي به په ورځو ورځو تړل شوي وو، درسونه به نه وو، استادان به نه وو. اوس هم هملته لومړني خدمات که په ټوله کې ووایو په نشت حساب دي.
نه یوازې دغو دوامدارو جګړو، بلکې د خلکو په خبره د طالبان له لوري پر ښځینه او د لګول سویو بندیزونو له امله هم دوی له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې سوي دي. آریا د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي لومړی په یوه ښوونځي کې درس وایه، خو کله چې طالبان پرې خبر شول ښوونځي ته یې د دوی پر تګ بندیز ولګاوه.
هغه لیسه هم کله چې انجونو به درس ویلو، خو متاسفانه چې کله طالبان خبر شول بیا هغوی ویل چې دا څنګه ده، په کوم قانون کې دی چې باید ښځې درس وایي، انجونې درس وایي. بیا ټولو دا مشرانو ته ویل چې باید انجونې خپل درسونه نه وباسي او مکتب ته یې پرېنږدي. بیا هغه مکتب ته استادان چې کله زموږ استادان وي، هغوی ته ویل چې تاسې به نور انجونو ته درس نه تدریسوئ. بیا هغوی بیچارهګان مجبوره شول، اخیر موږ هم په جوماتونو کې پټ درس ویل تر څو موږ نه یو څه جوړ شي. خو بیا هم داسې ول چې په ډېر مشکلاتو سره به مو زموږ نه جومات هم ډېر لرې و، هلته به تللو، هلته به هم درس ویلو. خو بس نو داسې و چې ډېر مشکلات و.
آریا اوس د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راغلي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په ډېرو نورو سیمو کې بیا خلک له دې ستونزو سربېره برېښنا د څښاک لپاره، پاکو اوبو، د خپل ژوند، د اقتصاد د پرمخ وړلو لپاره هم په اسانه توګه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او لامل یې هم همدا جګړه بولي. افغان دولت وایي هڅه کوي د ټول هیواد په کچه آن هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خپل خدمات ورسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند دستګیر نظری وایي په ټول هیواد کې 3000 روغتیایي مرکزونه سته او ډیری لری پرتو سیمو ته خپل خدمات رسوي. ښاغلی نظری وایي که څه هم ورته معلومه نه ده چې څومره روغتیایي مرکزونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سته، خو په خبره یې کله کله په موقته توګه ځینې روغتیایي مرکزونه د دولت ضد وسلوالو له لوري تړل کیږي.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا با
په لری پرتو سیمو کې هم زموږ روغتیایي مرکزونه فعال دي. د درملو انتقال هم په عادي ډول ورکول کیږي، ځکه چې دا انتقال د غیر دولتي موسسو له لارې کیږي، خو کله کله د حکومت د مخالفینو له لوري دا مرکزونه تړل کیږي، خو هغه هم لنډمهاله وي.
د پوهنې وزارت وایي د ناامنو سیمو لپاره یې له نړیوالو او غیر دولتي ادارو او بنسټونو سره هوکړې کړې چې د زده کړو په برخه کې اړو ماشومانو ته د دوی خدمات ورسوي. د دغه وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل
موږ سیمو کې چې لاسرسی کم وي هلته موږ محلي صنفونه لرو چې وکولی شو هغه ماشومان چې زده کړو ته اړتیا لري ورته دا زمینه برابره کړو چې دوی زده کړو ته لاسرسی ولري.
اغلی آریان وای که څه هم د شدیدو جګړو پر مهال د نورو عامل منفع ځایونو په شان ځینې وخت ښوونځي هم تړل کیږي، خو دوی د یونیسف او ورته نورو نړیوالو ادارو له لوري هڅه کوي بیرته پرانیزي. طالبان هم په جګړیزو سیمو کې لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ستونزې مني او جدي یې ګڼي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم دوی له غیر دولتي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره هوکړې کړې چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خو په خبره یې د دغو نړیوالو مؤسسو او ادارو له لوري کړې ژمنې نه دي عملي سوي. وړاندې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون، د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان او په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعینو په ځلونو د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د خلکو لپاره دې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د 2019 کال په راپور کې ویلي و چې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغان ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کچه د کرونا وبا او د جګړې دوام ته په کتو ښایي په 2021 کال کې لا هم لوړه سوې وي. بلخوا د راپورونو پر بنسټ له 50% زیات افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 40% یې صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. د برېښنا په برابرولو کې حکومت له کورنیو او وارداتي سرچینو کار اخلي، خو یوازې د سږ کال زمي کې دغه لړۍ څو وارې ټکنۍ سوه. په دغه لار کې د کابل په شمول لک تر لګه د افغانستان دیار لس ولایتونه د برېښنا له نعمته محروم سول. اوس مهال دغه چاره په عادي توګه روانه ده، خو لا هم یوه بنسټیزه حل لاره ورته نه ده پیدا سوې. حکومت وایي چې د اوبو پر لسګونو بندونو باندې کار کوي تر څو د اوبو زیرمه او برېښنا تولید کړي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله وسی، د دې په دی هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دیونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه، دی نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم، څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغو هم واوریاو د حل لارې ته توجه کی. نور مو ننی سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو، او ورپسې به همداسي د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله شمشان یم. زابل ولایت نه د پیغام د څه د مور د ان چې د تاسوونه دې د کومې د کریس جوړی نو مستوای چې نه پاسپورت مستره جوړی نه ای نه یې زابل د لګې د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم، جوړ او روغ به یاست. زه تاسو دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمند کندهار په لارې کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هر ساحه باندې پیسې ټولوي، په هر ځای کې خلک ګیري، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څو مرده مخه واورېدلو چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې دې ټولولې، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختۍ کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریمه، هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ شنجر رسمي اړیکه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې شنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو، نو د ډېر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکوسي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولي دي. تا نه غلي جی پی ایس کیمرا او دا شان څو له معنا موږ تاکسین دی وایي چې اسمن جی پی ایس کې واخلي هغه مو راستولي دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه دوه سمبلونه سمبلونه موږ سره کړی دي. اغه موږ د پاره فایټ میکزم مشمان ګری دی، ام انجن ګری دی، مال کان دی. نو موږ غواړو چې دا زموږ سره د همکاري وسی. دلته کوم ځای چې اته غواړو هغه موږ ته پیسې راکړي. معنا تر ټول غفله روان دی. نو موږ راځو چې د دې څخه هیله کوو چې زموږ دا وینا دي تر یو چارواکو پر ورسی، تر نورو چارواکو دی ورسی، او دا غو همکاري د سر کې موږ په یان نشر کې خلګي واو دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بدر په نوم غواړم ما دې نه ولې ده نن راغلم یې زم یو نو څو جواب خدا غواړم چې دا موږ د بنور غا سره ډېر خراب عبارت کوم نو څنګه
مقامات قوت د کمسکنان څنګه سره خاص واسطه بشکره ماده جکپور مقامات څخه دا غوښته ده چې لا مرسته کومسکنان ته ورسیږي. وسلام. په سلام.
السلام علیکم از عبدالرحمن در زغبل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم د ازادي راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د عالي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو یوه غوښتنه مو دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې تر څو موږ د خپلې زده کړې کامل کړو او سر ته ورسوو موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ولاړ شو خپل اقتصادي مشکلات لرو په نورو ولایاتو کښې موږ دغه زده کړې سر ته نه شو رسولی نو که مو دغه د شریعت او پوهنځي په زابل کښې راته فعاله که دا به ستاسو یو غټه مهرباني